ازم کو د مشاله یو په روانو پرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني او وخت ورځي یو بجه شوی نن د نهي اسې شنبه ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراوړو له هغې وروسته به واوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې او همداراز په وروستۍ نیمه کې د ځوانانو غږ اونیزه خپرونه هم لرو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر ویلی دی په پاکستان کې د بډابیره هوایی ځواک مرکز باندې د ترهګر برید غندنه کوي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینو کچه څلور چنده ښکته شوې ده. او چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیو پر ضد کار واخیستل شي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډابیرې د پیښې غندنه وکړه او یو وار بیا یې په دې ټینګار وکړ چې کله یې هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د بډابیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون په اسلام آباد کې نواز شریف د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې په بډابیره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د تیر جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث وشو او فیصله وشوه چې په دې حق لا ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلي یو پوځي عدالت د ترهګرۍ سره تعلق لرونکو مقدمو کې نه کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کونکي کسان یې وجلې دي. د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر قید سزاګانې ورکړل شوې د غیر قانوني اعلان شو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهاد اسلامي او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. دا کسان په خیبر پختونخوا کې په پوځي قافلو په حملو او په بلوچستان کې په فرقیزو پیښو کې ککړ دي. پاکستان د پنجاب سره تعلق لرونکي د فالج نه متاثر شوی قیدی عبدالباسط ته د 500 سزا ورکول په ارزي توګه ځنډولې دي. د دې نه وړاندې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې و چې دغه تن د 500 سزا دی ودروي او په فوري توګه د پټولو 500 بندیز ولګوي. په عبدالباسط شپږ کال وړاندې د یو تن د وژنې تور دی نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 9 د 500 ورکولو لپاره وارنټ جاری کړی و. د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو د هغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عبدالباسط ته د ستمبر په 28 یعنی نن د 500 ورکولو حکم جاری شو. وزیر اعظم نواز شریف نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایم غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته په سفر روان شوی دی. د نوموړي یو چارواکي معاذ طارق نن مشال لريو ته ویل چې وزیر اعظم به د روانې میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. نوموړی به د دې غونډې په څنډه کې د چین او ملګرو ملتونو لخوا د جنسي برابرۍ او د ښځو د کار روزګار موقعو په اړه په جوړه شوې یوه غونډه کې هم ګډون کوي. د شبقدر نېشنل بانک ته ورغلي د ورسک اوسیدونکو وایي چې د پنشن اخیستو پر مهال یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د میچنې سره تعلق لرونکو یو تن مقرب شانن مشال لريو ته ویل چې د پنشن اخیستو لپاره د شبقدر په لوی سړک په ګنټو ګنټو انتظار کوي خو هیڅ ځای نه نیسي. دوی د حکومت نه د بانک عمله د زیاتولو غوښتنه کړې ده.
من مشکلات دل ورو چې موږ ته د ناستي سہولت تم نشته لري او په مرونو ولاړې پوشه بډاګان لا غورځيږي. ډیر لره لره خلک راځي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو هغه خوشاخونه د بینکونه د بغنداو خلک په بغنداو ورکی او بل دې کې ورکی.
خو بیا د بانک چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې د ولس د سہولت لپاره د سهار 9 پر ځای 8 بجې بانک خلاصوي چې دا شان خلک زر تر زر خپل پنشن ترلاسه کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 3 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي تنظیمونو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرې پرتو سیمو کې میندې او ماشومان لومړیو بنیادي روغتیایي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. چارواکي وایي د عراق په سرخار بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمې چاودنې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین زیلا کې شیا ملیشو غړي په نښه کړي دي. چارواکي وایي په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او خواوشه 200 زخمیان دي. د چارواکو په وینا په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې 2 عام وګړي وژل شوي دي او 9 نور زخمیان دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیا سیمه کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس په یو طریقه کار سلا شوي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته خبري اعلان ته کړې ده. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلی پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روس اقدامات به تل ذمهوارانه وي. ماسکو ته په سفر کې نتنیاهو سره د پوځ او د استخباراتو د مشرانو ملګرتیا د هغه د سفر اهمیت په ډاګه کوي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه او درته اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.4 روپی 30 پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپی 50 پیسې او په 1.6 روپی 40 پیسې. یو یورو په 1.14 روپی 70 پیسې او په 1.19 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 45 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 40 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپی 25 پیسې او په 1 روپی 40 پیسې. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 21، بنو کې 30 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړي. یو کارپوهای د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپل کمزوري او د پټولو لپاره پر یو بل د بریدونو تورونه لګوي.
یم زه موږ د پلانو بل چې یو بل ورته وخت یې له جما خان کې دی. افغانستان د افغانستان یو یا چې ځخنه نه کوم بل څه وي د پاکستان دا یم زم په بل خپل کمزوري ځانه خپل غلطیانې پټولو لپاره.
د شمالي وزیرستان یو تنوای باید چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شي. دا ولی
ځکه چې کا دفتر د اکاډمۍ جو نیر کړو ورې دي د زندګي هغه د خیبر پختونخوا سره تړلې دي. نو لہذا د میژو چې کیم کړو ورې دي د خیبر پختونخوا سره شي نه کې زون ته پټه غوښی سبد.
او په ځوان غک پرونه کې د جلال آباد 19 کلن ځوان شکر الله لودین بلما دی. لودین د 14 کلو په عمر کې برتانیا ته راغلی. دا مهال د اروپا د ځوانانو پارلمان کې د برتانیا استازیتوب کوي.
او په عین حال کې ماته د خپل د کارګر د ګوند یا انګلیسي سلا ورته لیبر وي د هغه هم استازیتوب را ترا کړ چې باید زموږ استازیتوب وکړي د اروپا د ځوانانو پارلمان ته.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره اوسه.
او زه خبرونه لومړی ریپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډبیرې په پیخه دوی خپګان لري او دا پیخه دوی غندي. نوموړي ویلي د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد استعمال دوته پرې نږدي. پر دې اړه له خپل خبریال احمد الله معلومات اخلو چې دا مهال له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي او دغه پړه تفصیل موږ اوریدونکو ته ورکړي.
خدای دې وخا اصرار د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پیښور په بډابیره سیمه کې شوې د ترهګرۍ پیښه غندلې ده او ویلې دي چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. د وزیر اعظم هاوس او چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګل په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د پیښور په بډابیره سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کیمپ شوې حمله وغندله او په دې سیمه کې د ولسی وګړو په شمول د فوجي اهلکارانو په وجه خواخوږی هم وښودله. اسار زخپل اوریدونکو ته وایم چې د بډابیره کې د پی ایف په کیمپ د تیرې جمعې په ورځ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په شمول نه هیڅ کسان چې کوم هغه وجلې شوي وو او قریبا هم دومره چې کوم هغه جوبل شوي وو. خو د ښاغلي غنی د ټلیفون نه وړاندې تیره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه هم شوې وه چې په کې د دغه برید په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته بسپارل کېږي په حق له جاج اخیستلی شوی وو. دغه شان د وزیر اعظم د قانون سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز ایتوار پورز مشال لیډیو ته ویلیو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې خای چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې ده. خو د افغانستان د بارنو چارو وزارت دا تورونه چې کوم دي دا ناسم بولی او وایي چې د بډبیری حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوي.
ډیر مننه استاسنا احمد الله د مشال لیډیو خبريال چې د پاکستان افغانستان مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبري شوي. دغه پرتاسي معلومات اوریدل. همدې موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستانی او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وي، خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستانی چارواکو د پېښور د بډبیرې د حملو وروسته تور ولګاوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادي خنډونه دي، زموږ همکار انیس اجمل پر دې اړه له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړ.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوسټ بیان ویلی و چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اعجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغه پر رسمي توګه نه منل، د ډیورنډ کرخي مسأله، د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغه سي مسأله شامل دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلم دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردې جګړه د افغان خاوره باندې کیږي. دا مې مسأله ده چې د دوړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یم زه مو د فلاني وکړه چې څو بل وخت یو وخت کې دلې چې ماښام کې دی افغانستان د افغانستان دې یا چې زخمیان نه کم باندې وي دا پاکستان دا یم زه په بل خپل کمزورتیا دانه خپل غلطانې پټول لپاره خو چې خپل حالات سم کړو
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپله ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي غواړي چې پلی کړي په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او آرډرونه ومني. ښاغلی غنی د خپل حکومت په سر کې وویل چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه دغه ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث تر راتلل وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پر لپسې دورې وکړې. وکړي. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیله لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزورې شي.
اوس هم دینه د تعلقات کم دي، دا بیا خراب شوي دي. هغه وجه دا ده چې دا شکو کم ده، خاص کر دا کې آرمی ایکشن شروع کړی دی. دوکې دوه افغانستان ته وایي که تاسو دو ته پناه مه ورکوو. As I understand, هغه وایي نه دا کوئی پناه ځای کو تاسو علاقو کې دي، مونږ ته مسله تاسو وجه نه ده. پیرل ایفرٹس روانی او دوڑا ملکونه دام نغواړي کې تعلقات خراب سی، ولې افغانستان کو نسی افورد کوله کوم سمال پاور دی.
اجاز خټک زیاتوی چې پاکستان او افغانستان ترهګره اخکار هوادونه دي، نو باید چې دوړه هوادونه د یو بل لپاره پخپله بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي.
افغانستان او پاکستان د سرحد ته دی باندې خلکو تګ راتګ دی خو آسان، بالکل آسان او قانوني دی. ځان پوهیږي چې دا چې کومه شغله پېښه ده، دا دهشتګردۍ ده، ترهګرۍ ده، دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قاتل ځان ته نشي سرته رسولی. خو دوی دواړه ښایي چې مونږ ما سره دلته به امن شو، هلته به ورانه شي، دواړه خوبونه وینو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغ وروستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروستو افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوې جګړه ده. خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو د مشال ډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو پیښور ته د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی امیر او سینیټر سراج الحق مشال ډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي په کار چې قبایلي سیمې په ابتدایي توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، او د دې لپاره به د دوی ګوند د لوی اختر نه پس ټولګوندي غونډه هم رابلي. زموږ همکار خالد خان سره یې خبرې کړې دي.
زمونږ دریځ دا ده چې هر پیسره د قبایلي عوامو او د هغوی د مشرانو په خوښه باندې او د اسلام آباد نه په هغوی باندې خپل تجاویز او تپل مناسب نه دی، نو مونږ په هغوی باندې ډېر زیات سوچ وکړو چې که ځان له صوبه شي نو د دې هغه جغرافیایي هیئت داسې دی چې په منځ کې بیا د خیبر پختونخوا علاقې به راځي او یو سنټرل پوینټ منتل مشکل دی پکې. نو دې وجه نه چونکې اته کروڑه پنجاب دی او زمونږ صوبه آبادي هم ډېره کمه ده، قبایلي کې خلق هم صرف لسټیا لکه یو کروڑ پوری دي. په وجه نه زمونږ قبایلي علاقو د مشرانو په خوخه باندې دا تجوز او چې کدا د صبح یو داسې سش لکه ملکن ډیویژن چې یو ځان لا جداګانا حیثیت هم ده د پارت په شکل کې او غزي رسم او رواج کلچر او جرګه د هر څه په کې جاری او هغه نه علاوه د صبح هي سم ده.
تاسو دا فیصله هم کړی چې آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندي سیاسي غونډه برابرې په اسلام آباد کې هم پدې دا بکل را بلی تاسو
په دې کې بنیادی طور موږ یو سیاسي اتحاد الډی په قبایلو کې شته او موږ غواړو چې دا ټوله مسله د یو پاکستان پولیټیکل پارټي د لیډ کولو په ځای باندې هغه سیاسي ګوندونو چې کوم شته اتحاد دی هغه د لیډ کې او د هغې په مشوره باندې او د هغې نه دویم علاوه دویم فارغ چې دی زموږ د فاټا سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ ممبران دي او سینیټران دي چې هغې هم په دې کې شامل شي. نو د دې دواړو فریقانو سره به موږ د اختر نه پس رابطه کوو او د هغوی په مشوره باندې به یو جمهوري لاره اختیارو. په بهرحال زموږ دریځ دا دی چې دا د یو پارټۍ ځانګړې فیصله نه ده په کار، بلکې په دې باندې د ټولو سیاسي جماعتونو کوم چې په قبایلي علاقو کې دي او چې کوم ایمینیز او سینیټران دي او چې کوم پاکستان کې مشران دي او د علاقې د صورتحال نه خبر دي، دا هغوی ټولو یو مشترکه موقف په کار دی.
اوردونکو د پاکستان جماعت اسلامي مرکزي امیر او سینیټر سراج الحق خبرې تاسو اوریدئ چې زموږ همکار خالد خان ور سره کړی وی. همدی کې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر قبایلی مشرانو سره د مشال ډیو بل همکار عمر دراز وزیر خبرې کړې دي. په دغو مشرانو کې ځنې وای د فاټا ځانګړي حیثیت دی برقرار وی او ځنې بیا د خبرې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. په ګډه ته وښی
نارد وزیرستان کوم مداخل او تعلق لرم ملک السلام خان خو د سبي سره غړول دغه نه غوړي چې میز مطلب دی کنه د عدالت او د میچلګي یا د زمینار د عدالتي خبره وصل کوله ته ورسیږي. د میچلګي په ورځ کې نه مطلب دی کنه حال شي
بالکل نہ زیادہ عدالتی نظام نہ نہیں خبر مضبوط سسٹم دے فاضی مجنا مطلب دے گنا گڑبڑ شوائی دے
ہمایون خان وزیر موجودہ جی قیمت اصلاحات خبر اسی ملکانہ سسٹم دا یا پولیٹیکلی سسٹم جی قیمت دے بدا کے دا بہتری ریفارم دا بکی روچی جی قیمت دے من شکینہ دی آدھا پہ کے خاتم سی دے عوام دے فائدے دے پورا دا تو شای پہ کے ویرگاٹ کو
ایمونم گل ازم دے دے شمالی وزیرستان سر تعلق لار دا خبر رونی دی چھے فاٹا دا یوا گوشی سو پاج رشی یا دا پا خیبر پختن خوارشی منی پشے گاڑا دا شی خود مخبل سوچ پیکر ہم دا دای چھے دا دا ازدکا پشے گاڑا شی چھے خو آسی ہا دے خیبر پختن خوانا خود میج خلوصائی نشی زکا چھے کا دفتار دا اکا دے میج نر کرو ردی دے زندگی آگا دے خیبر پختن خوا سرا تارلی دی یوتر خال دے فاٹا چی کیمی دا دے پا خیبر پختن خوا دے ابو دی نو لحاظا دے میج چھے کیم کرو ردی دا دے خیبر پختن خوا سرا شی نا کی زون تا فاٹا گوشی سبز
تاسو د قبایلی سیمو مشرانو خبرې واورېدلې چې څوک په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او څوک د قبایلی سیمو د ځان له حیثیت غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روان عملیاتو په جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو د ولسوالۍ ته سفر کړی دی چې تفصیل یې د خپل خبریال شاه محمود شینواري په دې رپورټ کې.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دی ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو سه په څه ترتیب کولای شو سه لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسوو په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا د واقعي هدایت هم ده چې مدا صاحب خپلې اردو همدلته ناست ده، مدا صاحب د یوه همدلته تشریف لري او همدارنګه د موږ رئیس صاحب امنیت مدا صاحب دی امنیت زه رئیس صاحب جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لوی لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زه مطمئن یم چې نن د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی دا جواب په یوازې په کوټ کې نه په هر ولسوالۍ کې
دا رنگ والی ویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې خونځي او کلینیکونه بند کړي وو د خونځي وسایل هم سیزلي وو. لکه نن چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په اساس ولې حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله به کو پنرا به کو املاتر به کو او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
ردونکو رپورټ موریدو په ولسی جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجی ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپل لومړی لیکې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې، راځي چې غوږ شو.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅکله د ظاهر قدیر د خپلې خبرې نشاته نه زیا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک پننګرهار کې څوک دی یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د غوښ خپل کار دک د وطن ته خیری کې درسي راځي. په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقي وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپل ملګرو دوستانو وانډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. ان شاء الله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به ورته خلک چمتوي لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر دی.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانی وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخښه دي ګورې، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نسو دی کې، دغه مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به وي هلته، خو د هیڅ چا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلی، حکومت باندې مې غږ کړو، که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به ان شاء الله چې خپل اسلحه چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلې وای، ان شاء الله چې هغه اسلحه براباسي او مرمۍ به ان شاء الله هغه مرمۍ چې خخې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه، خپل د مال نه، خپل د حیا نه، خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي، دا هغه جنگ دی.
بله قادر صاحب، یو ورستۍ پوښتنه، کله چې ولس د ولس مشر لومړي مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کار یې جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران چې کار یې نه دی، د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډېر ښه پښتنه مو وکړه، ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مکړه او کرادوګانه کې مکړه که دولې شي جرګې د مایک نه مکړه ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړه ده. د دنیا ټول حقوق دانان دی راشي چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی. د اساسي قانون 55 مادې ته مراجعه وکړي، هغه صراحتن کوم دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې، ستا ناموس په خطر کې، ستا جائیداد په خطر کې، لیا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک راجک کې او جنگيږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق د مخالف نه ده.
تاسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د وکیل حاجی ظاهر قدیر خبري اوریدلې. اوردونکو، په شبقدر کې ریټایرډ شوی کسان وایي د پینشن د پیسو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري، بل پرود بانکونو چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. تفصیل د شنواس رغزی په دې رپورت کې.
د شوقدر ورسک او د محمود جنسي د سیمو سپینګری هغه پینشن اخستونکې چې له سرکاري ادارو نه ریټایر شوی دي، د شوقدر په نېشنل یا په قومي بانک میاشتنی پینشنونه یا وظیفي اخلي. دغه بانک چې د شوقدر په خور په لوی سړک آباد دی، د اولست زیات راتک په وجه د سړک په غاړو سپینګری ولاړ وي، ولې زنانه هم د بانک مخې ته د سړک د پاسه ناستې وي او د پینشن اخستو انتظار کوي.
مقرف شاه، موږ د چنای نه راغلي بنگلو والي، موږ مشکلات درلرو چې موږ ته د ناستې سہولت هم نشته لري او په مرونو ولاړ پوشو بوډاګان غورځيږي. ډېر لري لري خلک راځي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو هغه خوشاخونه د بینکونه د بګنداو خلک بګنداو ورکی یا بلځیک ورکی.
د بیک مخه ته نه خود ناست زایشته او نه د ګرمۍ یا لبارانه د پټېدو لپاره کوم چت شته دی.
ورسخان نامه مې ده د کتوزو روډ باندې ماسر قلعه کې پاتې کی پیار میش کې دا په ولاړ بس دا د بد بدري سلو سلو ګنټي ولاړ بس دا بینک د سچې کې پکارو چې دی یو کورسې ورته لګولې وچ نور سم نشي دا بیماران نه مشران مشران خو پکې ناشته
لدی وړاندې دی چې محمود ایجنسی کې حالات خو د محمود پینشن اخستونکو با په غلنۍ کې جوړ د نېشنل یا قومي بینک نه پیسې اخستي ولې د عسکري اپریشن نه وړاندې او بیا ورستو دغه بینک لا هم بند دی.
نظر نصر ادریس مین احمد چې دا کسان هر ورځ دا په تکلیف کې هغه ځای نه شروع کیږي کریډ نه شروع کیږي او دی ته راځي نو ډېر ټول ورځ په دغه اوزي دی. پکار دا چې دا کسان په ټولو بینکونو باندې تقسیم کړي چې هر چا د خپل خپل په اسانتیا باندې پینشن ملاویږي.
لدغه ورستو مې چې کله د بینک ته منیجر سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ورته د میډیا سره د خبرې کولو اجازه نشته خو وای چې هغه د حکومتي مخرر شوی وخت نه وړاندې یعنی د 9 بجو په ځای 8 بجې دغه ولس د سہولت لپاره بینک خلاص کړي دي.
تاسو د شنوسترک زی ریپورت اوریدو وخت شوی یو نیو بجې نو راځي چې له منو شاده خبرونه لاندې جوړو.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډا بیری د پیښې غندنه کړې وی وار بیا یې په دې ټینګار کړی چې کله یې هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپل خاورې استعمالېدو اجازه نه ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د بډا بیری د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې یو پوځي عدالت د ترهګرۍ سره په تعلق لرونکو مقدمو کې نه کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا ورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویلي چې دوی توندلاري ترهګر دي او په لسګونه عام وګړو په وجنه کې ککړ دي. پاکستان د پنجاب سره تعلق لرونکو د فالج نه متاثر شوی قیدی عبدالباسط ته د 500 سزا ورکول په ارزي توګه زندول دي. د دې نه وړاندې د بخښنې نړیوال تنظیم هم د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې و چې د نوموړي 500 دی وزندوي. عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وجنې په تور کې د 500 د سزا سره مخ دی. د شبقدر نېشنل بینک ته ورغی د ورسکو سیدونکو وای چې د پینشن اخیستو پر مهال د پیښور شبقدر پولیس سړک په ګڼو ګڼو انتظار کوي او د ناستې لپاره ځای نه لري. دوی د حکومت نه په دغه بینک کې د عملی زیاتولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وای په ورسته یو دیار لسکلونو کې د ماشومان او میندو د مړینو کچه سلور چنده کم شوې. ډاکټر فیروز دین دا خبره پرون په کابل کې د وی غونډې پر مهال وکړه. وی ویل چې هیواد د ملګرو ملتونو د روغتیایي تنظیمونو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکم کړي. چارواکي وای د عراق په سرخار بغداد کې په سلور بریدونو کې لکتر لګه ولس کسان وژل شوی دي. په دې کې د یو موټر بمی چاودنې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای اسرائیل او روس په یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي.
اردوونکو دا منو شاجې تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سملا جمعې سره سموار رسیدل د نزي خبرونې د سونانو غږ د خبرونه تاسې په تکراری بڼوري راځي چې په ګډه وګورو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوردون کو ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهستي. نن منګه په مسلو نه بلکې په لاس راوړنو خبرې کوو. اوردون کو په ځوانانو غږ خبرونه کې د جلال آباد 19 کلن ځوان شکر الله لودین زموږ ملمه دي. شکر الله چې شپږ کاله مخکې یې یوازې عمر 14 کاله و برتانیا ته راغلی. دا مهال د یورپ په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا نمائندګي کوي. په برتانیا کې دننه د لیبر پارټۍ د امن سفیر هم دی. پر دې سربېره نوموړی د سیاستو او نړیوالو اړیکو د څانګو زده کوونکی هم دی. له ده سره بعد د په لاسته راوړنو مبارزې راتلونکو پلانونو تر ټولو مهمه دا چې د زده کړې او کار به پښتنو ته څه ګټې ورسوي خبرې کوو. خو تاسو هم کولی شئ موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیره او د سکایپ اډی لزا سن نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11
سالیریشت دو سواو پینزه سفر سفر سالور سواشل دوویشت یاولس سالیریشت دری سواو پینزه سفر سفر سالور سواشل دوویشت یاولس سالیریشت سالور سواو پینزه
او که غواره ده خپل کور لی تلیفونه پا وریاتو گا تلیفون اکره نشمیری لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالشی منگ سر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ اکره
پتای ده مشال راڈیو
اردن کو ده زوانانو غاق پراونی تا اغوا گستی او زمگ مل ما د جلال آباد نولس کلن ځوان شکر الله دا مهال د برتانیا نه مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. شکر الله ډېر ډېر ستړي مچې د مشالې ځوانانو غا خبرونې ته
مننه کور ودان ځم په خپل وار خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د مشال رادیو دنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ستاسو نه شکر الله. څنګه جون مو څنګه تیریږي؟
الحمدلله فضل د خدای الحمدلله ختیریږي روان دی.
دا نه ته وایي چې څنګه وختي ستاسو سره زما خبر وشو نو تاسو ویل چې شپږ کاله مو تیر کړل چې لخپل کور راوت یستئ نو په دې شپږ کاله کې ستاسو کومې لاسته راوړنې دي د هغې خو ما مختصر ذکر وکړو خو که لږ تفصیل سره د هغې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي.
هو زه په خپله د 2008 میلادي کال په اخرو میاشتو کې خپل هیواد مې د ډېرو مشکلاتو له وجې پرېښودو او د اروپا په طرف را روان شوم. بالاخره د 2009 میلادي کال په 3 د مارچ انګلستان ته راورسېدلم. تلور میاشت په دې سختو لارو مې تیر کړل لکه نور افغانان او نور کډوال چې په دې لارو راځي. بالاخره انګلستان ته راورسېدم او په هغه وخت کې زما خپل عمر 14 کاله و. نو دلته ډېرو مشکلاتو او ډېرو تکلیفونو سره مخامخ وم. خو خوشبختانه چې دوی زما عمر ومنه 14 کاله او یو فامیل ته ورکړلم او سمدلاسه په مکتب کې واچولم. د وخت په تیرېدو سره زما مکتب ته تلم او دا مې امید او ارمان و چې زه دغه هیواد نه داسې لاسته راوړم او یو داسې شی وکړم چې سبا ورځ یا راتلونکي کې خپل هیوادوالو ته ګټه ورسوم. دلته غټه لاسته راوړم دا نه ده چې موږ باید مادیات ته مخه کړو او هماغه زموږ تاسو لاسته راوړل خطره غاینده نه لري. ما فکر کاوه چې غټه لاسته راوړم دا به چې دونه علم پوها زده او لوړ زده کړه باید لاسته راوړو چې آینده خپل هیوادوال ته خدمت وکړو. بالاخره هماغه چې مبارزه مې وکړله او همت مې د لاسه ورنه کړ او کوم اهداف مې چې لرودل هغو ته مې ځان ورسوم.
ښه، په دې تیرو شپږو کلونو کې څه داسې غټې غټې خبرې دي که د هغې لږ وضاحت وکړي؟ یو لومبۍ راته دا وایي چې د یورپ په چې کوم د ځوانانو پارلمان دی هغې ته ستاسې انتخاب څنګه وشو؟
زه چې کله د پانتون اول سمستر مې شروع کړ په عین حال کې ما ډېرو موسساتو سره کار کوو، هغه د کډوالۍ په برخه کې او نور په دغه سیاسي کوم هلې ځلې او کوم مبارزه چې هغو کې مې ډېره ونډه اخیستله. او په عین حال کې ما ته د خپله د کارګر د ګوند یا په انګلیسي اصطلاح ورته لیبر وایي د هغه هم استازیتوب یې راته راکړ. د په هغه کې هم ما په فعاله ونډه اخیستله او فعاله فعالیتونه مې کول. بالاخره هماغه و چې هغومره لاسته راوړنې ډېرې زیاتې په کم وخت کې او تجربې مې ډېرې زیاتې تجربو په اساس باندې بیا دې ته یعنی استخدام کړل چې باید زموږ استازیتوب وکړي د اروپا د ځوانانو پارلمان ته.
ښه، نو څنګه ستاسو انتخاب وشو؟ مطلب د دې لپاره څه مقابله وه؟ کوم امتحان و که څه و؟
امتحان و تقریبا د برتانیې نه پنځلس زرو نه زیات درخواستونه اپلیکیشنونه خلک کوي. بیا هغه کوم درخواست چې کوي د هغه هغه کوم مقررات چې باید څلور کال نه تر پنځه کال پورې باید لاسته راوړنې ولري، تجارب ولري، په سیاسي میدان کې باید فعال اوسي او ورسره باید لیسانس یا ډیګري ولري. بیا د کالج دغه اپلیکیشن وکړي. ما په هماغه وخت کې موومنټ فار جسټس د عدالت خواهي یو موسسه وه، د هغو ما نمایندګي کوله ساف کامن یا د برتانیا په ولسي جرګه کې. نو هغلته زه د وکیلانو خوښ شولم ما چې کوم د هغو نمایندګي کوله او هغه زما تجربو او وکیلانو ډېر را سره ارتباطونه ونیول او ما ته یې ویل تاسو کولی شئ زموږ دفتر ته راسئ او موږ سره لکه خیریه کارونه وکړي. نو ما خیریه کارونه هم کول. بیا بالاخره یو وکیل د پارلمان هغه ما ته درخواست وکړ ته کولی شي چې دغه لارې راته وخلې، یعنی ستا تجارب او دغه کوم نمایندګي چې دغه موسسې کې. نو موږ ته داسې یو معلومیږي چې ته کولی شي زموږ استازیتوب د اروپا په ځوانانو پارلمان کې وکړي. بیا ما چې کله درخواست وکړو زما درخواست رد شو. رد په دې شو چې ما لیسانس نه لرودو او ورسره ما تجربې مې لرودلې خو ممتاز سلور یا پنځه کاله ما لیبر پارتی کې کار نه وکړی. په هغه اساس باندې ما بیرته دغه درخواست هم دغه پارلمان وکیل ته لاړو، بیا هغه ماته ریفرنس راکړ، ریفرنس د مخې بیا نور دا موساد سره چې ما کارونه کړي ټول نه ما ریفرنس واغستلې. بیا بالاخره کله چې اعلانات یې کول تقریبا نه کسه دو استازیتوب کې د لپاره ځوانانو پارلمان کې، بیا ماته هم لکه دو درخواست وکړه چې کولی شي موږ سره په دغه پروګرام کې برخه واخلي. خوشبختانه زه پروګرام ته لاړم، زه هلته هم انتخاب کړی وم چې ته باید موږ استازیتوب وکړي.
سمه ده. شکر الله الدین، دا راته وایي چې څنګه تاسو ویلي چې تاسو برتانیا ته راغلی، نو هلته کې تاسو یوې کورنۍ ته وسپارل شوی، ځکه چې ستاسو عمر یوازې 14 کالو. نو دره ته وای چې دغه کورنۍ د کوم ځای سره تعلق لرو، دغه ستاسو پرورش څنګه وکړو، او څه ګوري چې یوې کورنۍ لا یوې مور پلار لا هغه له څنګه پرورش پکاري د خپل بچو چې هغه نه کامیاب انسان جوړ شي.
او سمز چې په ابتدا کې انګلستان ته رااله مزي او هسپانیوي کورنۍ ته ورکړل ما، او هغه زموږ په دغه د افغانانو ژوند او رسم او کلچر او رواج هر هیڅ نه خبر نه ول. نو همیشه به په ما باندې هغه دا کوشش کاوه چې په وخت مکتب لاړ شم، په وخت برته راشم، په وخت کارونه وکم. همیشه زما د روزمره دغه ژوند دغه ټول د ریکارډ یا ریپورت به چې آماده کده به هغه نږدې کونسل یا شورا هغه ته به وړاندې کوم مشکلاتونه مې چړل ټول به هغه ته ویلې، بالاخره به کوم ستونزې مې چړل ستونزو حل لاره به راته پیدا کړله. افاش زمونږ خلکو له څنګه به کورنۍ خپل اولادونو ښه پرورش وکړي او ښه ورباندې څارنه وکړي، باید د هغوی په روزمره هغه کارونو باندې چې آیا دغه روزمره کوم کارونه کوي، آیا دغه مثبت دي منفي دي، د دغه راتلونکی څه شی دی، آیا کومه نتیجه لري نه لري، نو باید په هغه روزمره د هغو په کارونو باندې پوره پوره څېړنه وشي. د هغو په مثبت او صحیح لاره باندې روان وي، نو باید هغو نورو هم هغه تشویق شي چې دغه اهداف ورته وټاکي چې دغه اهداف ته ځان ورسوي. څنګه چې روزمره هغو کوشش کوي فعالیت کوي خو منتها نتیجه منفي او څه لاسته راوړنه ونه لري، نو هم وخت ضایع شي او هم راتلونکی داسې مایوسکرین دی.
شکر الله، دا راته و چې تاسو د کوم وخت نه د یورپ په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا نمائندګي کوئ، او دغه رنګ په لیبر پارټۍ کې هم تاسو یو غړی سئ، او دغه رنګ په برتانیا کې د لیبر پارټۍ لخوا د امن سفیر سئ. نو دا راته و چې تاسو څه زده کړل، څه ولیدل؟
ما خو د دې کال د جنوري نه چې خپل رسمي کار باندې پیل کړ چې د اروپا ځوانانو پارلمان ته انګلستان سفیر ما، او ورسره تقریبا دغه دوه کاله اوسو چې خپله د لیبر پارټۍ کې د ځوانانو د امن سفیر ما، او دلته ځوانانو ته نو ډیر ما ډیر شینه ذکر ځوانانو ته ډیر سہولیات او ډیر زمينه برابر کړي، تر خطر دوه چې ځوانان زراتلون کې او یا د آینده سازان دي، دراتلون کې لیډران هم د ځوانان دي، او تشویقي او هغه کوم کارونه چې ځوانان مثلا په منفي لارو کې هغه ټول ورته په مثبت اړي، او بل ځوانان دوه ډیر زیات تشویقي، یعنی هر څه چې ځوانان وغواړي هغه پوښتنو ته جوابونه ورته پیدا کوي، او وخت ډیر زیات ورکوي ځوانانو ته، او ځوانان یعنی ډیر فعال دي په دې هیوادونو کې نسبت نورو هیوادونو ته.
ښه، دا راته و چې د یورپ یا د برتانیا چې کوم ځوانان دي هغه د افغانستان او پاکستان په خاصه د پښتنو ځوانانو نه څومره مختلف دي؟
دوغه یعنی زه به وایم ډیر زیات مختلف دي، زه خاطرم زموږ پښتانه ځوانان د افغانستان او پاکستان خو ډیر یعنی الحمدلله اوس خو ډیر زیات دي، کته د سوال ډیر اوس پرمختللی ده، خو مونږ په خوا ته پرتله کو ډیر کم دي. دا خلک د ځیله کدو هیواد رسیدلی دی، هر زمينه ورته مساعده ده. دا هیواد د ځیله کې یو مثال ورکم، لکه یو ګیم غونډه رسل ګیمر سامادر صرف لارې چارې ورته چې دغه لار ته ځه هدف ته ورسوا، خو له بده مرغه زموږ هیوادونه چې دي دا مغرچدانه خراب دي، او ځوانان په ډېر مشکلات او په ډېر سخت په ډېر څنګ سي کې بیا ما فرین دغه چې حالت ته ځان رسي، نو نسبت دا ځوانان چې هغه سره پرتله کې زموږ ځوانان یعنی ډېر سهولیات ډېر د ژوند هغه فرصتونه ورته نشته، ډېر کم دي او ډېر دوته ډېر زیات دي.
ښه، نو په داسې حالاتو کې به ځوانان څه کوي؟ لکه څنګه تاسو ویلې چې هغوی ته هغسې موقع نشته، هغوی ته هغسې سهولیات اسانتیاوې نشته، په تاسې خپله باندې ګوري او خبرونو کې به تاسې اورېدلي وي چې په قبایلي سیمو کې یو شمېر سکولونه وړنګول شو، هلته کې یونیورسټي نشته، دغه رنګې بیا د افغانستان کې ډیر سکولونه بند دي، دغه مراجعات شمېر کې یونیورسټي نشته، نو بیا به دغه ځوانان به څه کوي، څنګه به خپل حالت بدلوي؟
نو دا خو موږ امید لرو د خپل مشرانو نه، د خپل سیاستمدارانو نه، د خپل لیډرانو نه چې باید یو صحیح پالیسي، یو صحیح سیاست مخته یوسي، او دغه شته بهرانه دغه خلک کوبه سي د خاطر اندغه زموږ ځوانان دي راتلونکي د آینده یا زموږ لیډران دي زموږ مشران دي زموږ د هوا ساتونکو دي زموږ د سیاست جوړونکو دي چې باید همدغه ځوانان ته زمينه مساعد شي همدغه مشران باید سي دغه بهران تلته فائته کوي د وس سره ټول یو متحد شي ترڅو د راتلونکو هم خشي یوازینه د حل لار ټول مشران پورې تللی ده ځوانان چې دغه سکولونه یا مکتبونه یا یوستان بنديږي بیا امیده بیا ثباتي ده مشکلات دي دغه ټول حل لار ځوانان پورې تللی مشران پورې چې مشران ورته حل لار پیدا کړي دغه مشکلات ختم شي نو بیا ځوانان کولای شي چې خپل په اسودګۍ آرامۍ باثباته ژوند کې اهم لوړ زده کړو ته لاس پیدا کړي او هم مکتبونه یوستان ته لاس دي
ښه اوردون کو تاسو د مشالې ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی او دا مهال موږ سره د جلال آباد نولس کلن ځوان شکر الله لودین چې دا مهال په برتانیا کې دی هغه زموږ ملمر تاسې د هغوی په لاسته راوړنو باندې اوري او تاسې دا اوري چې هغوی په تیرو شپږو کلونو کې څه قسمه لاسته راوړنې کړي او دغه رنګې د دوی په پلانونو او د دوی راتلونکي باندې به هم خبرې کوو یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو ستړي مشئ څوک خبرې کوو د کوم ځای
الله مو ډیر خوشحاله رینام الله خبرې کوم لکه مروت نه
ستړي مشئ نام الله صاحب څه ویل غواړي
د کوسلی ځوان اول خو زه دته سلوټ کوم چې دومره غټه کامیابی حاصل کړې ده او پښتنه دا ورنه کوم چې د دغه کامیابی راسته ده سره دا پښتنه کوم چې په قبایلو شي دا نن چې حکومت کوم لګیا ده چې دا د صوبه خیبر پختونخوا سره شامل سي یا د دای په خپل غوشي صوبه جوړ سي د مو تاریخ د څه خیال ده او بل پښتنه مې داده چې په پاکستان چې کوم د سیاستدانانو یا پاکستان چې کوم د سیاسي نظام ده د نه دای مطمئن ده کنه ده ډیره مننه
استاد سينه مننه ایو بلوم سره خبرې کوو ستړي مشي مننه استاد سينه څو خبر کوي رو
کپټن زدرانی مینه والی نه میمن صاحب
ستړي مشي زدران صاحب څه بول غواړي
سایر چې جنا دي میمن صاحب څه دا پوښتنه کوم چې اشکولا صاحب وایي چې زه دې یو نه کنه کلمه څه څنګه مارلې هغه ته د کورنۍ څنګه د کمره څنګه او بل چې د کوم کورنۍ او ته دایو څه ته په دې باندې دا کړو وکړو اوس هم پای دی چې کورنۍ سره به کار نه یې هې کورنۍ نه بهار دی دا چې غواړي چې افغانستان ته ځي بیا کله راځي دوی چې زه د افغانستان د پاره کرونا کوم د دغه لپاره ما پین تیر کو ما تکلیفونه وکړه دای دی افغانستان د لپاره د کوم خلک د ځوانانو د لپاره کنور د عوام د لپاره او کابزان د لپاره چې نه دی او چیت وانته ما د دغه د لپاره کار کو خدا افغانستان ته پر تکل راځي دا که خدا وکړ کوم کرونا بو کو مړه سلام
ډیر مننه استاسینا شکر الله لودین صاحب تاسو بر دوی خبره ورېدلې وی په وار وار کدو ته جواب ورکول غواړي دغه پښتنو
عموما زما جواب بداوی چې زما یوازینی هیله ټول د ځوانانو ده که موږ ځوانان که د لر یو که د بر یو موږ که ټول سره یو شو او په یو هدف او په یو پرېکړه باندې کار وکړو او یو بل ته مثلا وخت ورکړو او د یو بل هغه لاسته راوړنو او د یو بل هغه علمیت یا پوهې ته احترام وکړو نو کولای شو چې موږ دغه مشکلات او دغه بحران نه ځان وباسو زما خو هیڅ هیله مشرانو ته پاتې نه ده د خطر په دغه کلونو کلونو راهیسې موږ مشرانو ته یعنې سترګې په لارې کو دوی دغه کوم بدلون راوړي پښتونخوا ته کال لري کبر او دغه مشکلات نه وباسي ورځ تر تېرېدو سره دغه مشکلات نور هم پیاوړي کېږي او کوم د حل لارې ما ونیلله یوازینی زما توقع او ارزو دا ده که موږ ځوانان سره یو ځای شو او متحد شو موږ هر څه کولی شو او په دغه شته حالت کې چې دغه زموږ حکمرانان دي دغه زموږ لیډران دي چې یعنی دو په پاور کې دي دو په زور کې دي یعنی هر څوک دوی خبره مني خلک ورپسې دي نو دغه نه باید موږ د اول دوی سره باید کینو غونډې ورسره وکړو د دوغه نظرات واړو چې آینده د خاطر دو لري نه لري نو یوازینی زما هدف هم دغه دی چې موږ ځوانان هر څه کولی شو
لودین صاحب د دوی پوښتنه دا وه چې نن سبا دا بحثونه روان دي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا باندې اورګډی کړل شي او کنه ځان له سوبې حیثیت ورکړل شي بل پختونه د دوی دغه وا چې تاسو کم زده کړی کوي دغه تک تاسو کم کار دی تاسو دغه تعلیم دغه هر څه به افغانستان ته څه فایده ورسی
سمه ده اول سوال جواب کې برا سم اسرائیل صاحب صوبای سرحد یا صوبای علاقې چې ځان ته خپل امدغه صحه ده د خطر یو 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 زوال کې فکرونه کوم چې دغه راګه لري خلک سره اسي دا ځان ته مستقله وي خدای او دویم راځم ازما د لاسراولنو تعلیمات او زه اوس مهال څه په برتانیا کې یعنی اکثریت افغان کډوال سره کاغذ دلر دي چې د بل ټول سره د پرتبات کې ما او انداز زیاتره سره د محکمو ته تلای ملاقات ابتدایي محکمو ته تلای مسر مالی او تلای یعنی زیاتره ازما بیانیه ازما سټیټمن یا ایویډنس د ټول منلي دي او زیاتره ته ما مدارک هم اغستری دي نو زه په جریان کې منو دغه ازما دغه حکومت کېدل چې د خلکو سره زیاتره دلته په توقف خانو کې بند دي یا برته دي پورکې دغه تقریبا زیاتره مخامانی ولې دا خپل کوشش کوم او زما آینده پلان یا زما آینده ارزو دغه چې بیرته خپل هیواد تسلیم شوم او خپل خلکو ته خدمت وکم او کوم لاس راوړم چې ما په برتانیا کې کړی د کوم تجارب چلارم هغه هغه نه په استفادې سره باید خپل خلکو ته کومک وکم او څنګه چې ما د وسکی زما دغه ارمان ورزو ده.
سم ده. یو بل ورون چې هم موږ سره د ټلیفون په کار خره دوی سره خبرې کوو سړی مشه.
السلام علیکم زادر حسین تورای د کورمی جان فینا سلامونه او نیکی لوړاندې کوم.
سړی مشه تورای صاحب څه بویل غواړي؟
زوالدی جوان تاون برکی بیر کوم چه یعنی دو دورا وقتی رو دیتا یعنی رسیداله ده دی دورا یعنی تکلیپونه بزون تیر کردی دی و زدی دا سوال کوم چه آیا پختانه جوانون تو سی برطانی تا دیر شی تا بسور افرستا با سواکی کنه بیواکی نن سبا وقتی خیورو تا دیر جوانون روون دی دی باره کی دی چه پلاننگ دی
منه ناستاسی نه یو بلون سرم خبر کو استری مشه سو خبر کوی؟ ابراهیم صاحب دکم زنه خبرې کوي او څه بویل غواړي؟
امیر صاحب نه خبرې کوم د ملما صاحب نه مده پښتنه دو
ها
چې دای افغانای دی که پاکستانای دی بره دی چې دای د عمر څه دی
ها مننه ستاسو نه اوردوی عمر خو تاسو ته ویل چې نور لس کال دی شوخه او دغه رنګي دوی تعلق د جلال آباد سره دی لودین صاحب وختي یو پښتنه تورې صاحب کړه او پدې باندې ما تیر دوه پروګرامونه هم وکړل خپل نو موږ سره چې څومره هم ځوانانو خبرې وکړلې کم چې نن سبا یورپ ته روان دي د پاکستان او افغانستان نه نو زیاتره خو د شام دي خو د پاکستان او افغانستان نه هم روان دي نو هغه سره زما خبرو شې نو هغه کې زیاتره ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړي دي په دغه لارو کې نو څه مشوره ورکول غواړي تاسو دغه ځوانانو ته؟
زما مشوره به دي ځوانان ته زموږ اکثریت په پښتنو مشته سیمو کې حالت ډیر خراب دی یعنی بېثباتي ډیره زیاته ده که مثال موږ وګورو د زموږ کونړ شاوخوا ته یعنی دا داعش پیدا شو دا طالبان دا خلک حتی دته مجبوري چې کورونه نه لاړ شي او که بېثباتي بې امني او ژوند په خطر کې نو بیا اروپا ته راشي نو دا به ډېر بېچاره وي ورته او برخه کال ته اتنه مشکلاتونه ډېر زیات دي د ژوند ډېر زموږ ځوانان مشکلات سره مخ دي خو دا به اول خي که چېرته د قانوني لارې نه راشي یا که سفارتونو ته درخواست وکړي نه چې غیر قانوني لارې نه درخه طرف غیر قانوني لارې کې ډېر زیات مشکلاتونه تکلیفونه وران شته حتی ژوند لاسه پته ورکول کېږي ما خپل ولیدل موږ سره خلک په لارو کې رال زیاتره ژوند لاسه ورکول ډېر مشکلات دي او که چېرته مشکلات وي په رښتیا او بې ثباتي نو دوی کولی شي د قانوني لار نه راشي او که دلته بیا انګلستان ته راورسېږي یا اروپا کې او زه کولی شم په کډوالۍ برخه کې ورسره مرسته وکړم یعنی د دوی هغه کومه دوسیه یا کومه کیس زه کولی شم چې یعنی ورته نورم اصلاح کوم او دې خلکو ته مثلا په ورمخ کې کوم خپل هغه د افغانستان او یا د پاکستان کوم حالت چې خراب دی هغه هم دوی ته تشریح کوم چې دغه حالت د وجې دوه راغلي دي او مشکلات لري نو زه ورسره پوره مرسته کولی شم د کډوالۍ په برخه کې.
لودین صاحب یو اردون کې دوی سره خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوو کم جنه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د وزیرستانه نظیر خبرې کوم ما د ملمانه داس تاسو ته چې دای به کله په خپل ګران وطن کې خدمات شریکوي.
سلام مننه ساسینا یو بل لږه د همدې سره خبرې کو استړی مشي
ممن صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلامونه تاسو مل مات سلامونه زه کرم جن سینا خوی رحمان خبرې کوم جی
استړی مشي حبیب رحمان صاحب سبب ولغړ
مل مات زما د سوال دی چې یو غیر کلیم ولا یورپ ملک ته غوړی چې راز لوټ سم کنه
ها سمه ده
هغه ته دلته سیاسي مشکلات یې هغه کوم ستر کې را یورپ ته تلای شي
خا مننه ساسینا لودین صاحب غپلندو کې دا جواب ورکړي چې تاسو به کله افغانستان ته راستنیږئ او دمه دا چې کوم دا چا چې تعلیم لري تر لاسه کړي او هغه تل غواړي یورپ ته نال تبه څه مسلو سره مخ کیږي
و زه خو خپل چې زما دا د لسانس په ختمېدو د کلمې چې ډیګري له خیر الله سره ولا او ان شاء الله چې دا کوم کار باندې چې اوس استقدام ما تجارب دی نور زیات شي نو زه بل خیر ډیر زر خپل هیواد ته ستون کېږم او د خپل خلکو د خدمت مصدر ګرځم او دویم هغه زمگ هیواد وا چې غواړي چې اروپا ته راشي ځکه په کوم لار راشي او کوم مشکلات سره مخ کیږي زیاتره دلته تحصیلي ویزو باندې راځي هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي لکه څنګه چې دلته راشي ټول مسؤلیت یې خپل ماضي په خپله غاړه دولت ورته کوم کومک ورته نه کوي چې اکور ورته ورکړي یا نور ورته پیسې ورکړي چې هغه روزمره ژوند هغه مشکلات سره رفع کړي ټول مسؤلیت یې په خپل غاړه مشکلات ډیر زیات دي چې راشي په تحصیلي ویزو باندې انګلستان ته نسبت نور مسؤول ته لاړ شي او که چېرته د مهاجرت له خاطر راځي نو بیا ورته سهولیات هم ډیر زیات دي کم نه دي او زما یو خواهش ده د ټولو هیوادوالو نه ټولو پښتنو نه که چېرته راځي اروپایي هیوادونو ته نه باید د قانوني لار نه راشي د غیر قانوني لار نه چې ډیر مشکلات دي او ژوند دې په خطر کې دی.
یو بل اردو سلام خبرې کوه ستړي مشي
الله دې مل شي اسرار علم صاحب ریحان ورغځي مدار ابي مرات
ستړي مشي ریحان صاحب لګې شیبه پاتې دي څه بول غواړي
بول بس زدا اوریدون کو ډیر شکر گزار یم داسې مونږ سره لکه په دغه سپراوانی کې برخه اخلي د ځوانانو سپراوانه دې پدی باندې ومون امن رضی په مینا محبت او پښتنه می داده دا غنه او ستان او دا میلمانه دا پښتنه دې چایا دا زمون صوبا کا چرتا مونږ تک ویلی غت خلکو ته صوبا ملاو شي یا دې سره و زمونږ په ترقی وشي او کنا امن برانه شي په دې د کاسالک صوبا مونږ ته ملاو شي.
ډیر مننه ساسنا ریحان صاحب دغه منیزمنګ یو شمیر ریپورتونه هم مخې ته راغلي دي او دغه څوګوي ګټي دي څوګوي تاوانونه دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او کنه ځان له صوبې عیني حیثیت ورکړل شي دغه مختلفې خبرې کیږي. تاسو ته راځم شکر الله الدین صاحب اخیری شی بیر اداره ته و چې راتلونکي لپاره څه پلانونه لري
راتلون کې لپاره زموږ پلانونه دا دي چې موږ خپل په انګلستان کې یو خپل یو ځوانان یو خوځښت یا یو دریز په مخه وړه چې سر ته سره په انګلستان کې په اروپا کې څومره ځوانان دي افغانان دي پښتانه دي نور ځین نه دي ټول سره موږ کومکونه کوو هغه په هر برخه کې چې په مشکلات سره مخ یو هغه ته ستونزې ته موږ د حل لارې ورته پیدا کوو او بل راتلون کې زموږ پلان به دا وي ان شاء الله چې خپل لوړ زده کړې تکمیل کوم او خپل تجارب سره بیر خپل هوا تسو چې خپل خلکو ته خدمت
وکړم. او اخره کې د قبایلی سیمو او همداراز افغانستان ځوانانو ته د پاکستان ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټول ځوانانو ته دا ده چې د ژوند هر فرصت نه باید ګټه واخلي او کوشش وکړي چې موږ ډیر شاته پاتې نور دنیاوالو ته باید خپل ځان دې ته مجبور کړو چې څومره تکلیفونه مشکلات کې باید زده کړې وکړو او حتی لوړ زده کړې وکړو او د ژوند یعنی د هر شیبې نه باید ګټه واخلو او په آینده کې یعنی خپل خلکو ته خدمات وکړو.
ډیر زیاته مننه ستاسو نه شکر الله الدین صاحب چې تاسو د مشالې د پزوانانو غک پرونه کې موږ سره برخه واخیسته. ستاسو نه ډیره زیاته مننه.
مننه د تاسو نه او تاسو اوریدونکو نه ډیره مننه.
ښه ورځ ده تاسو اردونکو. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د شکر الله الدین خبرې واورئ چې د جلال آباد سره تعلق لري. 19 کلن ځوان دی او په 14 کالو په عمر کې برتانیا ته راغلی. دلته کې په برتانیا کې د یورپ چې کوم پارلمان دی هغه کې د برتانیا نمائندګي کوي. همدې سره په برتانیا کې دننه د لیبر پارټي د امن سفیر هم دی. پر دې سربېره نوموړی د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکی هم دی. تاثیر د په لاسته راوړنو خبر شوې د په پلانونو باندې. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بیا زموږ پروګرام کیدای شي چې له همدغسې یو بل ځوان سره وي. خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
Shankom sandare ratarauna Shankom sandare ratarauna Shankom sandare ratarauna Alwuzma 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 Sandarera tarana
مدرسے پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.